د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
گرانو ریڈیو کو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے د وائس آف امریکا دیو اپ سارانه خبری خبرونه کی در ته زه بختور شاه هر کله وایم د اتوار ورځ کال 2022 د ستمبر د میاشتې 13 نیټه ده په دې خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته د خیبر پختونخوا په سوات کې د وسلوالو د فعالیتونو وروسته ځایي خلکو احتجاجي مظاهرې کړي او د حکومت نه په سیمه کې د امن ټینګولو غوښتنې کړي دي د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر یو شواروز کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو د لاسه 8 نور کسان مړه شوي چې ورسره په سګنی سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره 1515 ته رسیدلې او د برتانیې ملکه الیزابت دویم د جنازې شاهي مراسم نن په لندن کې ترسره کیږي چې پکې به د امریکا صدر جو بایدن او د جاپان د حکمران ناروهیتو ترڅنګ د نړۍ په سونو مشران ګډون کوي هغه به سبا سهار 11 بجې د وینسر په قبرستان کې د خپل خاوند پرنس فلیپ د قبر سره جوخته خاورو ته سپارل کیږي او ست خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا په سوات کې د وسلوالو د فعالیتونو وروسته ځایي خلکو احتجاجي مظاهره کړي او د حکومت نه په دغه سیمه کې د امن ټینګولو غوښتنه کړې دي سیړونکو وایي په سوات کې د امن د کمیټې د دوو مشرانو او وو نورو تنانو د وجنې پیخي ځایي خلک اندېښمن کړي دي چې ګنې وارې بیا په دغه سیمه کې د تحریک طالبان وسلوالو سر روچت کړي په سوات او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې په داسې حال کې ځایي خلک د بدمنۍ په ضد احتجاجونه کوي چې وخت په وخت په ځایي مشرانو او د امنیتي ادارو په غړو ترهګر بدونه کیږي چې د اکثره بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله په غاړه اخلي د چا سره چې د حکومت لخوا د سولې خبرې اترې هم روانې دي د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر یو شواروز کې په پاکستان کې په سیلابونو کې 8 نور تنان مړه شوي چې ورسره په سګنی سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره 1515 رسیدلې بلخوا پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف وایاند ویلي د یوې اندازې تر مخه پاکستان کې 14 میلیونه ماشومان د سیلاب نه اغیزمن شوي او نږدې 3.4 میلیونه جنکۍ او هلکان د ژوند ژغورنې سملاسي مرستو ته اړتیا لري رپورټونه وایي په سګنی سیلابونو کې په مړو شوو کسانو کې 1523 ماشومان هم شامل دي د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو زمینی انتخاباتو لپاره د سرکاري وسایلو د ممکنه غیر قانوني استعمال په سر د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان او دغه د کابینه د یو شمیر غړو په سختۍ سره نوټس اخیسته او په دې لړ کې د ګل پورز خصوصي غونډه بللې ده د انتخابي کمیشن لخوا جاری شوی یو بیان وایي د تحریک انصاف ګوند امیدوارانو د ملاتړ لپاره د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري هلیکاپټري او نور سرکاري ماشينري کارولې ده د خیبر پختونخوا حکومت لا د انتخابي کمیشن نیوکو ته جواب نه دی ویلې د طالبانو مخالف یو شمیر افغان سیاستوالو په ویانا کې درې ورځنۍ غونډه 13 ورځ سره رسیدلې ده د دغه غونډې ګډونوالو د غونډې په ورستې ورځ په اعلامیه کې ویلي چې د خبرو اترو د لارې د افغان کلکیج سیاسي اواره غواړي خو ورسره سم یده هم ویلي چې د طالبانو په وړاندې د افغانستان د خلکو د مقاومت ملاتړ وکوي په دغه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د بنسټونو نه غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري سرغړاوونو په لړ کې دي په طالبانو نور بندیزونه ولګوي او د غوي حکومت دې په رسمیت تر هغه نه پیژني تر سوچي د نړۍ سره کړې ژمنې نوې عملي کړي د جمعې پر د شنګای کوآپریشن تنظیم هم د خپل غونډې ورستو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې دي یو مشترک حکومت جوړ شي چې ټولو ډلو ته پکې ګډون ورکړي شي په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د کشالې حل د ټولې سیمې د امن او ثبات سره تړلې ده افغانستان د دغه تنظیم په غړې نه دی او نه د غونډه کې افغانستان ته د ګډون بلنه ورکړل شوی و د برتانیې ملکه الیزابت دویم د جنازې شاهي مراسم نن په لندن کې ترسره کیږي چې پکې به د امریکا صدر جو بایدن او د جاپان د حکمران ناروهیتو ترڅنګ د نړۍ په سونو مشران ګډون کوي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره لندن ته ځي کوین الیزابت با سبا سهار 11 بجې د وینسر په قبرستان کې د خپل خاوند پرنس فلیپ د قبر سره جوخته خاورو ته سپارل کیږي مېرمن الیزابت دویم او یا کال د برتانیې او د نړۍ د نورو سورلس ملکونو ملکه و چې د سپتمبر په 8مه نیټه د شپږ نوي کالو په عمر کې مړ شوې. دا غي د مرګ نه پس دا غي مشر زوی چارلز فیلیپ ته د بادشاهي تاج په سر ایښودل شوې. او د امریکا صدر جو بایدن یو ځل بیا د روس صدر پوتین ته خبرداري ورکړه چې په یوکرين کې د جوهري او کیمیاوي وسلو د استعمال نه ډډه وکړي. ګنې دا به د دویم جنگي عظیم وروستو نړۍ د یوې بلې لوی خطرې سره مخ کړي. نوموړي د امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي که چېرې روس په یوکرين کې د کیمیاوي یا جوهري وسلو استعمال وکړو نو په نړیواله کچه به یوازې شي. نوموړي دا خبرداري په یو داسې حال کې ورکړه چې د روس صدر پوتین په لومړي ځل د جوهري وسلو ځواکونه بیدار کړي دي، چې په غبرګون کې امریکا هم د ملي سلامتیا چارواکي را یوځای کړي دي چې د روس لخوا د ممکنه جوهري برید په محل د امریکا په غبرګون سلا مشورې وکړي. دغې ډلې ته ټایګر ګروپ ویل کیږي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. دا وایس اف امریکا ډیوا سارانه خبری خبرونه ته وګي. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، د خیبر پختونخوا په سوات کې د وسلوالو د فعالیتونو ورستو ځای خلکو احتجاجي مظاهری کړي او د حکومت نه په سیمه کې د امن د ټینګولو غوښتنه کړې دي. څېړونکو وایي په سوات کې د امن د کمیټې د دوو مشرانو او وو نورو تنانو د وجنې پیخي ځای خلک اندېخمن کړی دي چې ګنې واره بیا په دغه سیمه کې طالبانو سر روچت کړی دی. د دغه احتجاجي مظاهرو نور حال د ډیوا خبريال احسان محمد خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان په وینا دغه مظاهره چې د اگست د میاشتې وروستو په منګوره، خوازخیلا او ځنې نورو برخو کې هم تر سره شوې دي، دا سرګندوي چې د سیمې اوسیدونکو په دې ویر دي چې دا سنه بیا لکه د تیر په شان صورتحال سره مخ شي. د مئی د میاشتې وروستو چې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې هم روانې شوې دي او د وسلوالي ډلې لخوا ډزبندي هم اعلان شوې، خو څېړنکاران وایي ورسره سم بیا تر هغه بریدونو کې زیاتوالی هم راغلی. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا هغه ګڼي چې په سیمه کې کلارې د خبرو د لارې راتلی شي.
سوال دی چې امن په کومه طریقه غواړي؟ امن د خبرو اترو په لار باندې غواړي که د جنګ په ذریعه باندې غواړي؟ جنګ خو شل کاله وشو، اوس د امن خبرې اترې دا درې څلور میاشتې وشوې چې شروع شوې دي او په هغې باندې څنګه سو عمل درآمد هم دی. نو آیا دا لاره د دې لپاره پکار دي چې حکومت ته ووایي چې تاسو د امن خبرې زر تر زره تر سر ته ورسوئ چې موږ په امن امان شو؟ نو دا به یو بهتره آپشن وي په نسبت د دې نه چې خالي تش د امن چغه باندې یا خپله
د پېښور های کورټ وکیل او د سوات اوسیدونکو د مدني ټولنې فعال سردار خان یوسف زئی وای دغه احتجاجي مظاهرو مقصد په سیمه کې د امن لپاره غوښتنې کول دي. د په وینا یو خوا چې د سولې لپاره د مذاکراتو خبرې کیږي، نو بل لوري وسلوالو په سیمه کې فعالیتونه هم روان کړي او ځکه د ولس سره بیل احتجاجي مظاهرو کومه بل لار نه ده پاتې.
په دې باندې د ولسی فراز نشته چې په دې کې ټول واسي پولیسو کې واخلي دي په هیڅ کې واخلي دي دا غوړې ذمہ دارانه رول ورکړي چې د ریاست د دفاع کې کردار ادا کړي دا نه چې خلکو ته امنیت خراب شي وزیرالله وایي نه مې خبره او خپل سرسید کې دی حکومت د هغوی ما مذاکرات روان کړي وزیرالله وایي نه مې خبر آی جی راشي وایي نه مې خبر ما خو اپریشن کړی دی راغلي مخامخ راشي او کوم ته صفا خبر وکړي چې دا مذاکرات چې ما کړي دي خو پټ پټ ونی او داسې خبرې کول څوک ریسپانسبلټي نه لري او حالات خرابي نو بیا د عوامو سره د پوره امن احتجاج نه بیا بل لار نشته.
د خیبر پختونخوا په تیرا، کوهاټ، خیبر، دیر، باجوړ، شمالي وزیرستان او ځنې نورو سیمو کې چې هم په دې ورستایو کې د امن د غوښتنې لپاره لاریونونه لیدل شوي. بل لوري د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال ازرایا تیر ورځ د سواد سفر کړي او د حکومتي میډیا تر مخه د ملکند، بونیر، شنګلی او مردان ځای مشرانو سره لیدلی او هغوی ته په سیمه کې د امن پر ځای کولو باور ورکړي او زیاته کړي دا پوز با چاته هم اجازه ورنکړي چې قانون په خپل لاسو کې واخلي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر یو شواروز کې په پاکستان کې د سیلابونو د لاسه 13 نور کسان مړه شوي، چې ورسره په ټول ملک کې په سګنی سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره 1515 تر رسیدلې ده، چې پکې 1538 ماشومان هم شامل دي. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویاند ویلي، د یوې اندازې تر مخه پاکستان کې 14 میلیونه ماشومان د سیلاب نه اغېزمن شوي او نږدې 3.4 میلیونه جنکۍ او هلکان د ژوند ژغورنې سملاسي مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال الیاس خان په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
د سرکاري شمار شمیرو له مخې پاکستان کې د تیر یو شواروز کې د سیلاب نه اغېزمنو سیمو کې بېلابېل پېښو کې 13 نور خلک مړه شوي، چې ورسره ګرد هیواد کې د ټولو مړینو شمیره 1515 ته رسېدلې او په مړو کې 1528 ماشومان هم شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سیلاب نه اغېزمنو سیمو کې ماشومانو ته خوراک ورکولو لپاره د شتمنو خلکو نه د مرستو خواست کړې او ویلي دي چې دا مهال په بیړني توګه کمبلو او ماشومانو خوراک ته اړتیا لري. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا دا خواست په داسې مهال مخې ته راغلی چې پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویلي چې د یوې اندازې له مخې 14 میلیونه ماشومان په پاکستان کې د سیلاب څخه اغېزمن شوي او نږدې 3.4 میلیونه جنکۍ او هلکان د ژوند ژغورنې سملاستي مرستو ته اړتیا لري. پاکستان کې د یونیسف نماینده عبدالله فادل مطبوعاتو ته ورکړي بیان کې ویلي چې په سیلاب زپلو سیمو کې وضعیت ډیر کړکېچن دی او د خوراک له کمی له امله ماشومان د هیزي، ډینګي، طبي او د سرمنې ګڼو ناروغو سره مخ دي. طبي ماهرین وایي چې سیلاب زپلو سیمو کې دا وخت د ډینګي وبا خور شوی او باید چې اغیزمنه خلک خپل ټیسټونه په سملاسي توګه وکړي. بل د هیزي وبا او اغیزمنه خلکو ته د صفا او بو سخت ضرورت دی. درېمه ملیریا ډیره په تیزی سره سن او بلوچستان کې خور شوی او دغه سیمو کې د ملیریا د ازموینې کیټونه کم دي. ویوی ډیو سره خبرو کې د صحت نړیوالې ادارې WHO سره کارکونکي ډاکټر امجد محبوب اویل
ډینګي وبا د ډیر دیونو نو اوس رپورت کیږي کله غیلا ډیر صادر هو د وجود کې دنه د وبو برابر ساتل هېزي وبا اپاګې کوم ټولو نه هم شي چې دنه د وبو باره کې خلک ایجوکیټ کول چې را د وبو څنګه فلټر شي او بیا چې کله کچا ته خدا نه خواسته هې دو شي نو چې غزر او ار اس یا دا سی سی دونه اویلیبل پر اروان وخت کې به ډیر یو سیویر د مال نیوټریشن یا د د کمی سره د خلکو مخامختیا کی خاص کر په علاقو کې د ماشومان او تا یا خاص کر هغه زنانه چې کم په خېټه باندې حمل لري هغه ته د خوراک او داوی چې کم ضرورتونه دي داغه لپاره ایمرجنسی کې چې فورا ارینجمنت دی وخت کې کیدی شي نو دا انتهایی ضروری دي.
د یونیسف نماینده اویل د افسوس خبره داده چې مرسته په پراخه کچه د سیوا کولو پرته به ډیر نور ماشومان خپل ژوند د لاسه ورکړي. عبد الله فاضل زیاته کړه سیلاب زپلو سیمو کې ډیر میاندې د وینې او خوراک د کمی سره مخ دي او ډیر د لګ وزن او کمزوري ماشومان لري. میاندې ستړي یا ناروغ دي او نشي کولای چې خپل ماشومان ته پي یا شوده ورکړي. نو موري اویل په ملیونونو کورنۍ خپل کورنو څخه کډه شوی. اوس په ځینو سیمو کې د تودوخه کچا د سلويخ درجو څخه اوخته او اغیزمنه خلک د سوزیدونکو لمر څخه د ځان ساتلو لپاره برابر د پناه ځایونه یا تمبوان نه لري او په ټوټو یا صدرونو یې ځانونه پټ کړی دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. د پاکستان بلوچستان صوبه کې هم د سیلابونو د لاسکه یو خوا پسونو خلک مړه شوي او ساروی هم په اوبو کې ډوب شوي، نو بلخوا دغه سیلابونو د مڼو باغونو ته هم لوی زیان رسولی. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د مڼو د باغونو مالکان وای دغه سیلابونو د دوی روزګارونه تباه کړي دي. رپورټونه وای په دې سیلابونو کې د پاکستان کمزور اقتصاد نور هم زیانمن شوی او د حکومت د اټکلونو تر مخه په دې سیلابونو کې د پاکستان اقتصاد ته د دیرش ارب ډالرو نه زیات نقصان رسیدلی دی. تفصیل پې د بلوچستان نه د ډیوه خبریال حمید سمسور په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
دا له کوټ څخه د 50 کیلومتر په واټن باندې د ضلع مستونګ د دشت سیمه ده. دلته د سیبو ډیر باغونه دي. کروندګر وی چې د سیلابونو له سبب څخه د سیبو و فصل ته ډیر زیان رسیدلی دی. په دې ورستو کې د سیلابونو له سبب څخه د بلوچستان په نورو سیمو کې هم د سیبو باغونو ته ډیر سخت زیان رسیدلی دی چې کروندګر یې له مالی زیان سره مخامخ کړي دي. د هني وړک اوسیدونکو اصرار کاکړوي چې د دوی د باغ له خرابېدو څخه د دوی اقتصادي وضع ډیر خراب شوی ده.
زموږ اګریکلچر چې هغه تباه شوی دی، زموږ اګریکلچر ورته آبادی، نو زموږ چې کوم دا ټیم ضرورت دی هغه د خیمو او د راشنه پورې موږ محدود دی فلال. خو زموږ دا خواص دی د ګورنمنت سره، د حکومت سره دا خواص دی چې موږ تر راشنه او تر خیمو پورې نه کې محدود ده. له هغه موږ دونه موږ دلته دا تر وسیله نسته، موږ سره چې موږ وسایل نسته چې موږ خپل کورونه بیرته به جوړ
کړو. کارو کروندې چارواکي وی په پاکستان کې تخصیل زیات سي په بلوچستان کې پیدا کړي. په بلوچستان کې د قدرتي آفاتو پر وخت باندې انتظامی اداره پیړې میوي چې په ټوله بلوچستان کې تر نن لکه کړه زیات د کروندې ومځکه ته سیلابونو زیان رسولی دی. صوبایي حکومت بیا له مرکزي حکومت څخه د کارو کروندې د څانګې لپاره د 650 ارو روپیو غوښتنه کړې ده. څېړنکاران وایي چې د دې وروستي سیلابونو له سبب څخه د پاکستان اقتصادي وضع چې له وړاندې لا خرابه وله نورې هم ډېره ترنګلې ده. د حکومت له خولې چې تر اوسه پورې اټکل کړي چې تر دېرش ارب ډالرو مالي زیان اوښتی دی. ولاړ فصلونه، د میوو ډک باغونه سیلابي اوبو اغیزمن کړي دي. امیت سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د یوکران صدر ولادیمیر زلنسکی د خالی په ورځ خپل وینا کې ویلي د خارکیف بیرته ترلاسه شو سیمو کې د روس جرمونه راښکاره شوي دي او د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي په ضد یې د عملیاتو باوجود دوی په تګلاره کې د بدلون هیڅ اراده نه لري. د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې نور تفصیل د ډیوا همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د اوکران صدر ولادیمیر زلنسکی او ویل دی چې تر دې دمه د آزیم په اجتماعي قبر کې د 1600 زیات قبرونه را معلوم کړل شوی دي او زیاته کړی ده چې داسې شواهد هم را مخده کیږي چې خای د روس پوځیانو د مزید لپاره هم په دغه ځای کې خلک په ډزو وبشتل دي. زلنسکی ویل چې د خارجي غړو په شمول روسي ځواکونو تر میاشتو پورې خلک په بند کې ساتلی وو. د سریلانکا د هغو اتکونکو مثال ورکړو کوم چې د روس د یرغل په وخت د اوکراین په کپیانسک د تپ په پوهنتون کې زده کړې ترلاسه کولې. دغه کسان ته مارچ د میاشتې راهسې نیولې شوي وو. زلنسکی زیاته کړه چې د خارکیف د سیمې د را آزادولو وروسته دغه کسان خوشی کړل شوي دي او مناسب طبي مرستې ورسره کیږي. زلنسکی د نړیوالو غټو کمپنو د خوا په روس کې د کاروبارونو ځنډولو او یا بیا ختمولو ته هم هرکلی ویلی دی او دا یې د انسانیت او ازادۍ د تحفظ لپاره د غټو کمپنو اهمه فیصله بللې ده. د برتانیې د دفاع وزارت د خالی پورس په ټویټر ویلې دي چې اوکراین د هیواد په شمال مشرقي سیمو کې ځوابي عملیات کوي او روس د سواتوف خار او اوسکل سین ترمنځ علاقو کې خپل دفاعي کرخه جوړه کړې ده. روس په ممکنه توګه په دې علاقې کې خپل واک ترلاسه کول غواړي، ځکه چې دا د کومک لپاره یو اهم لاره ګڼل کیږي. د جرمنی او یونان د دفاع وزیران په دې سلا شوې دي چې اوکرين ته د بی ام پی 1 سلویخت ټینکونه ورکړي. د اوکرين د خوا د ځوابي عملیاتو په اړه یو به پښتنه ته د جواب په وخت د روس صدر ولادیمیر پوتین د جمعې پرس او ویل دي چې روس خپل پوزي تګلارې کې د بدلون اراده نه لري او په دوی هیڅ تادی نشته. پوتین په اوکرين د ترهګرۍ د ګامونو تور ولګولو او زیاته کړه چې دوی ډیر د زغم نه کار اخلي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
منوریدونکو دا وایس آف امریکا دیوا ده. د برتانی ملکه الیزابت دویم د جنازې شاهي مراسم نن په لندن کې ترسره کیږي، چې پکې به د امریکا صدر جو بایدن او د جاپان د حکمران ناروهیتو ترڅنګ د نړۍ په سونو مشران ګډون کوي. هغه به سبا سهار 11 بجې د وینډسر په قبرستان کې د خپل خاوند پرنس فلیپ د قبر سره جوخته خاورو ته سپارل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا دیوا همکار بارکوال میخیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د برتانیې د اوږدمهاله ملکې دویمې الیزابت پر مړینه لس ورځنی ماتم لا هم نه دی ختم شوی او د جنازې مراسمو ته تر 15,000 زیات بهرني شخصیتونه لندن ته ورغلي دي. د یوې اندازې له مخې په عربونو خلک به وروستي مراسم لری هم ګوري او دا په یوویشتمه پیړۍ کې د مړینې داسې مراسم ګڼل کیږي چې مثال یې نسته. په لندن کې د شپې موسم یخ سوی او په زرګونه خلک په داسې وخت لا د ملکې الیزابت د تابوت لیدلو، هغې ته د عقیدت وړاندې کولو او مخښې لپاره په قطار کې ولاړ دي چې د جنازې او خاورو ته د سپارلو مراسمو ته لا یوه ورځ پاته ده. د ملکې الیزابت زوی او د برتانیې نوې بادشاه شهزاده چارلز دریم او شهزاده ویلیام د هغې وروستیو مراسمو ته ورغلیو منتظرو زرګونو خلکو ته چې تر 2 کیلومتر پورې په قطار کې ولاړ وو بهر ورووتل او د هغوی مننه یې وکړه. د شنبه یا خالی په شپه د ملکې الیزابت اتل مسی په وستمنستر هال کې د هغې د تابوت شاوخوا ته په داسې حال کې ولاړ وو چې د هر عمر خلک پټه خوله یوې بلې خوا ته تیرېدل او هغې ته غلی عقیدت وړاندې کاوه. د ملکې الیزابت د وروستیو مراسمو لپاره په لندن ښار کې بې ساری امنیت نیول سوی او په زرګونو پولیس تر 2 کیلومترو پورې د ورتلونکو غمجنو خلکو څارنه او ساتنه کوي. په دغو خلکو کې د انګلینډ د فوټبال لوبډلې مخکنی کیپټن ډیوډ بیکم هم شامل وو. هغه شاوخوا 12 غنټې انتظار وکړ او اخر د ملکې الیزابت تر تابوت پورې ورسید او هغه ته درناوی وړاندې کړ. ډیوډ بیکم وویل، موږ د یو ملت په توګه بختور یو چې داس یو څوک مو لرل چې د هغه عظمت د ډیر وخت لپاره په مهرباني، پاملرنې او همیشنۍ ډاډ سره موږ ته لاره هواره کړې وه. د نړۍ د هیوادونو په سلګونو مشران، د شاهي کورنیو استازي او سیاستوال پرون لندن ته رسیدلی چې خاورو ته د ملکې دویمې الیزابت د سپارلو په مراسمو کې ګډون وکړي. په دغو کسانو کې د امریکای ولسمشر جو بایدن، د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو، د جاپان شاهنشاه ناروهیتو او شاهنشاهی ماساکو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او فسلګونو نور مشران شامل دي. د نړۍ د څوارلسو کامنویلت یا د همګټو هیوادونو وزیر اعظمان به هم په دغو مراسمو کې شریک وي. دغه هیوادونه مخکې د برتانیې تر واک لاندې وو او اوس آزاد شوي دي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو له خپلې میرمنې سره یو ځای دغه مراسمو ته ورغلی او پر ټویټر یې لیکلی دي، محترمې ملکې الیزابت دویم په خپل ټول ژوند کې خدمت وکړ او د خپلو خدمتونو بار یې په بې ساري فضل سره په خپلو اوږو واخیست. موږ نن د هغې د غمرازۍ په کتاب کې لاسلیک وکړ او دا مهمه موقع مو په نښه کړه. د برتانیې د ملکې دویمې الیزابت د واکمنۍ موده تر 6 لسیزو ډیره او د برتانیې په شاهي تاریخ کې تر ټولو اوږده دوره وه. هغې په 25 کلنۍ کې هغه مهال تاج پر سر کړ چې د برتانیې وزیر اعظم وینسټن چرچل وو. د برتانی اوسنۍ وزیر اعظم میرمن لیز ټرس دیارلسم تن ده چې د ملکی الیزابت د واکمنۍ پر مهال د وزیر اعظمۍ پر څوکۍ ټاکل کیږي. د ملکی الیزابت دویمې د مړینې په دویمه ورځ د سپتمبر پر نهمه د هغې زوی شهزاده چارلز په 3 کلنۍ کې په رسمي توګه د برتانیې نوی پاچا سو. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
درمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دیوا ده. د وایس آف امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی نوري. په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. او تاسو د پاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د اگست په نیمه کې یو سمندري مالبردار جهاز د اوکراین د اوډیسا بندر نه روان شو. په دغه سمندري جهاز کې 3000 ټن غنم بارو او دا د خوراک عالمی پروګرام په کرایا نیولې وو. دا د اوکراین د غنمو ډومبه پیره ده چې نړیوالې ترقې د پاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ په امداد د اوکراین د بندر نه پورته کړې شو. یو ایس ایډ سره په دې کار کې هاوارد بفټ فاونډیشن او ماینډیرو فاونډیشن هم ملګری دي. د یو ایس ایډ نائب زنانه منتظمی آیسو بیل کولمن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د غنمو د خپل نوعیت د ډومبه پیره به د دنیا په مختلفو سیمو کې د انساني خواخوږۍ د ضرورتونو په پوره کولو کې لوی لاسو کې چې پکې د قرنی افریقا سیمه هم شامل ده، چرته چې د بیمثله سوکړې د لاسه په لکونو خلک د قات په غاړه ولاړ دي. دی زیاته کا چې د ولګو توندو کچه ډیره زیاته شوې ده. میرمن ایسوبیل دا هم وی چې د هم دی نازکو حالاتو تر مخې امریکای د متحده اقوامو د خوراک عالمی پروګرام لا د اضافي 82 میلیونو ډالرو ورکولو اعلان کړی دی چې دا شان د خوراک عالمی پروګرام پی د اوکراین نه 1.5 میټرک ټنه غنم واخلي، خوندی کی او د خوراک د کمی ستوندو سره مخ ملکونو ته ورسی. په دې رقم د خوراک عالمی پروګرام د اوکراین نه نور غنم هم پورته کړی شي. یو ایس ایډ د خوراک د کمی د مسلې د لاسه نورو د پلی شوو ملکونو ته هم د خوراک د خپلو هنګامي عملیاتو د خورولو لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. دی وی چې امریکای په اوکراین کې د کر کروندې د مد د بیا راپورته کولو لپاره د 100 میلیونو ډالرو یو نوی منصوبه شروع کړی ده. او موږ نه یوازې د اوکراین په بندرونو کې د بندو پرتو غنمو په سمندري جازونو کې د پروتکول کوشش کوو، ولی دغه غنمو په زميني لار هم د وستو په تکل کیو. د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د بندیزونو د رابطې د دفتر مشر جيم او براين خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ د اوکراین د غنمو بازار ته د واپس راوړلو د پاره ډیره لوی خواري کړې ده. د خوراک عالمی پروګرام چې په اجتمندو ملکونو کې څومره غنم تقسیمي د دې نیم په نیمه د اوکراین ناراضي. د اوکراین د غنمو په خرید د خوراک عالمی پروګرام د اوکراین زمیدارو ته دا پیغام هم ورکړی دی چې په تیرو 15 کلونو کې د اوکراین د غنمو د ټولو نلوي خریدار اوس بیا د دوی د غنمو خرید شروع کړی دی. خاغلی جيم اوبراین دا هم وی چې موږ یو ځل بیا د خپلې دې خبرې پخلی کوو چې په اوکراین د حمله په سر پر روس د لګیدلو سختو بندیزونو باوجود امریکا د روس په خوراکي موادو او سره باندې بندیزونه نه دی لګولي. خاغلی جيم براون زیاته کا موږ غواړو چې روس د غلې دانې او د سره د یو دوی ورکوونکي ملک کردار جاری وساتي. موږ چې د څه لپاره کوشش کوو هغه دا دی چې د دنیا کم ملکونه چې د روس غلې دانې ته پتامه ناشتي نو چې هغوی ته د دې رسیدل یقیني کړی شي. د یو ایس ایډ نائب زنانه منتظمی کولمن د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې موږ اجتمند خلکو ته د ځان رسولو د پاره شپه او ورځ په ځان یو کړی ده. خو دې کار لا د نورو زیاتو وسیلو ضرورت ته او دا د عالمی مرستې نه بغیر نشي کېدی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي ایډیټوریل VOA Washington DC 20235 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویبپاڼه هم ورکولای شئ. د ویبپاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.